مشال راډیو د دوام حل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په ورستي خبري سات کې زپام میر ساحل او عبد الحی کاکړ درته خراب لاس وایي. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټ کې بادشاہ خان پونتون زکونکو پر یونیورسيټي د سیو ورید د بلټنی لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د ولایتونو له خلکو سره لیدنه کاته کړې. د نړۍ مشران په لندن کې د شام په اړه یو کانفرنس کوي. اوسم تفصیل د بادشاہ خان پوتون زکونکو پر یونیورسيټي د سیو برید د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو غوښتنه کړې ده. نن په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پوهنتون د زکونکو کمیټي مشر حضرت علي یوسفزي په یو هفته کې دننه د یونیورسيټي د خلاصولو غوښتنه هم وکړه.
سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي، د سټوډنټ کونسلنګ وشي، خاص کر ډیر سټوډنټان د دي چې مینټلی ډیسټرب دي. جوډیشل کمیشن موږ مطالبه کوو چې جسټس نه موږ دا مطالبه کوو چې سو موټو اکشن په دې باندې والی چې آیا دا دومره غټه واقعه وشوه، چې آیا دا څنګه وشو، څه چلو شو، او بس یو درې کسان هلته پیښ شو، څلور دلته رالو وي، دا چلو شو.
بادشاہ خان پونتون پر 4 جنوري د وسوال برید وروسته تړل شوی وو. په دې حمله کې 20 کسان وژل شوي چې زیاتره زده کوونکي وو. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د پوځي عملیات پر مهال د شاو بد وسوال ترمنځ فرق نه کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یوې پوښتنې په جواب کې کړې ده. نوموړي وویل چې ضرب اعظم عملیات نړیوالو ستایلې دي.
تاسو ته معلومه ده اوس نړۍ هم دا تسلیموي چې د پاکستان نږدې ښه او بد وسلوالو کې سفرک نشته. او ضرب اعظم د وسلوالو خلاف یو کامیاب اپریشن دی، او په دې اپریشن کې هم د ښه او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه دی شوی.
پر پاکستان دا تور لګیږي چې اسلام آباد یوازې هغه وسلوال ځپي چې په دې هیواد کې دننه حمله کوي، نه چې په افغانستان کې جګړه کوي. پاکستان دا تورونه په وار وار رد کړي دي. چارواکي وایي پر تورخم پوله کسټم کلیرنګ ایجنټانو د مالونو اسنادو کار درولی دی. خیبر ایجنسی چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې له دې وجې افغانستان ته د مالونو وړل درېدلې دي. کلیرنګ ایجنټان وایي احتجاج ځکه کوي چې حکومت دغه کار له تورخمه جمرود ته منتقلول غواړي چې له وجې به په سلګونو کسان بېروزګار شي. خو د تورخم د ګمرکو مشر محمود الحسن وایي پر تورخم پوله راشه زیات شوی، نو ځکه غواړي یوازې د سبزیو او میوو د اسنادو کار په عارضي توګه جمرود ته منتقل کړي. د اړتیا له وجې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو له مالو ډک ټرکان ولاړ دي. د پاکستان هوایی کمپنۍ د دوه کارکونکو د مرګ د پلټون لپاره د نیم فوجي رینجر ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر د کمیټي جوړولو اعلان کړی. نوموړي پرون ناوخته رسنیو ته وویل دغه کمیټي به د پیښې هر اړخیزه جاج اخلي. د ګل په ورځ د پی آی د نچکاري پر ضد مظاهره کې د ډزو پر مهال د پی آی دوه کارکونکي وژل شوي وو، چې په نتیجه کې په ټول ملک کې د پی آی جازونه ودرېدل او یوازې پرون شاوخوا سلو جازونو تګ راتګ نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې ده چې دغه پایپلاین به ترې تیریږي. اشرف غني تېره ورځ د کندهار د سفر پر مهال وویل د پایپلاین یا نلیکې په اړه له ټول ولس مرسته غواړي. دا راز د ده په وینا د امنیتي ادارې او والیان دې هم د دې منصوبې مرسته وکړي، ځکه چې دا د افغانستان د مستقبل لپاره ډېر اهمیت لري. د دې منصوبې له مخه د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته 1300 کیلومتره ګیس پایپلاین غځول کېږي چې د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار به تیریږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د مسلمانانو پر ضد د بیانبازۍ خلاف خبرداری ورکړی. نوموړي په نهال کې د مسلمانانو په مشرانو غږ کړی چې د سختدریزو لخوا د خپل نظر مطابق د اسلام تعبیر د وړاندې کولو خلاف دي وینا وکړي. نوموړي پرون د بالټیمور ښار یو اسلامي مرکز ته ورغلی و او هلته یې د قرآن شریف او امریکایي تاریخ په رڼا کې خلکو ته د زغم اپیل وکړه. ویل چې په کار د دوی د تعصب په بنیاد ولاړ سیاست او د دین په نوم د خلکو په نشه کول رد کړي.
Groups like ISIL are desperate. د اسلامي دولت په سیر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې ځان حق او جایز وبلي. دوی خلکو ته ځان د دینی عالمانو او مجاهدینو په حیث ورپېژندل غواړي، خو زه یې ردوم. موږ ته کله هم دوی جایز او حق منل نه دي پکار. دوی د اسلام او مسلمانانو دفاع نه کوي، بلکې تر دې دمه چې دوی څومره خلک وژلي په هغې کې زیاتره بېګناه مسلمانان، سړي، ښځې او ماشومان دي.
د خپل واکمنۍ په وکلنه موده کې ولسمشر اوباما پاول وار امریکا کې یو جمعه ته ورغلی. د نړۍ مشران نن په لندن کې یو کانفرنس کوي چې دا رنګه د شام په 15 کلنه جګړه کې د اغیزمنو د مرستو لپاره 9 ارب ډالر راغونډ کړي. تمه کېږي چې د نړۍ 70 مشران به په غونډه کې ګډون وکړي چې هدف یې د 46 لک شامي مهاجرونو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو په لړ کې پر یو پلان سره سلا سي. برتانیې تر 2000 کال پورې د 1.15 ارب ډالر ژمنه کړې او تمه کېږي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د یوې لوی اندازې مرستې وعده وکړي. فروری په لومړۍ نیټه برتانیې میشت خیریه ادارې آکسفام د روس په ګډون پر ځینو هغو هیوادونو تنقید کړي چې د شام په شخړه کې ښکیل دي چې دوی د متاثره خلکو مرسته نه کوي. په جګړه کې 2.5 لک کسان وژل شوي او په لکونه بې کوره شوي دي. د برتانیې هوایي کمپنۍ بریټش ایرویز اعلان کړی چې د ایران سرشار تهران ته به د خپلو جازونو تګ راتګ شروع کړي. د دې څخه وړاندې ځینې نورو نړیوال کمپنۍ هم تهران ته د خپلو پروازونو بالولو اعلان کړی دی. بریټش ایرویز وایي د راتلونکي جولای میاشت څخه به د لندن څخه نیغ په نیغه تهران ته پروازونه شروع کړي او دا راز به د ایران د ایټمي پروګرام په سر د نړیوالې لوازنامې وروسته یو بیا د دغه هیواد سره خپله رابطه بحاله کړي. په یمن کې یو مشکوک ډرون برید د القاعده یو مهم مشر وشلی دی. جلال بلی دی چې د ابو حمزه په نوم مشهور دی نن د جنوبي یمن په ابیان سیمه کې ووژل سو. د القاعده د عرب ټاپو وزمه یو لوړپوړی قمندان و. داسې رپورټونه دي چې نوموړي په دې وروستیو کې له القاعده جلا سو او له اسلامي دولت وسوه ډډې سره ملګرتیا پیل کړه. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج دی د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ/$1 اغستل کیږي او په 1.4 روپۍ/$1 خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ/$1 او په 1.54 روپۍ. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ/$1. د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ/$1 او په 23 روپۍ/$1. او یو افغانۍ په 1.45 روپۍ/$1 او په 1.50 روپۍ/$1. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او درویش او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 26 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. زده کوونکو پر باچا خان پوهنتون د برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې.
جوډیشل کمیشن موږ مطالبه کوو په پرزور طریقې سره د چیف جسټس نه موږ مطالبه کوو چې سو موټو اکشن په دې باندې واړي.
هلته د پوهنتون مشر وایي پلټنیزه کمیټې بې طرفه نه وه ځکه چې دا یې نه دی څېړلی چې له پوهنتونه بهر د امنیت ذمهواري د چا وه.
دا صحیح ده چې نه زه ذمهوار یم خو هغه راغی لکه منه.
پاکستان دا وکړي چې نړۍ وسمنی چې دوی په خو او بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې په 4 اړخیزه غونډه کې به د سولې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي او د امریکا ولسمشر پر خپل ولس غږ کړی چې د مسلمانانو ضد تبلیغاتو مخه دې ونیسي. له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د 400 باچا خان پوهنتون زده کوونکو د جنوري 6 برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. دې زده کوونکو نن د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل که په یوه اونۍ کې دننه پوهنتون بیا خلاص نه کړل شو او د دوی غوښتنې پوره نه کړل شوې نو دوی به په پېښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د باچا خان پوهنتون د سټوډنټس اکشن کمیټې چیرمن حضرت علي یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنه دا چې د باچا خان پوهنتون د وجل شوي کسانو د کورنۍ غړو او جوبل شوي زده کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیښې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي.
سټوډنټس له سکالرشپ ورکي، سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات چې دا کم د سټوډنټ کونسلنګ وشي، خاص کر ډیر سټوډنټان دي چې مینټلی ډیسټرب دي. جوډیشل کمیشن موږ مطالبه کوو د پرزور طریقې سره د چیف جسټس سیسٹس نمونگ دا مطالبہ کو چیسو موٹو ایکشن پا دے ماندے والی چی آیا دا دمرا غٹا واقعی اوشوا ایت شار دے دا غونک چی سنگا اوشو سچلو شو
دا باچا خان پو ہنتون یوز دا کون کے احسان وائی چی ردا پا نظر وفاقی و صوبائی حکومتونا او امنیتی ادارے دا باچا خان پو ہنتون دا برید برابر ذمہ دار دی او یوازی دا وائس چانسلر پر ضد گام پورتہ کول ناانصافی دا او دا چی باید دس دکڑو جاری ساتلو لپارا پو ہنتون زر تر زرا خلاص کړی شي
مونږ پرونم دی کې وی سی سی سره میټینګ وکړو مونږ غوي ته ول شهر تاسو ټیک ته دومره حادثه وشول چې څه کېدل خو سه مو شو دوس یونیورسيټي کولاو کې چې څه ده نه پس وی نو هغه به کیږي خو هغه وس کم دی خپل مسلو کې نخدي دی یونیورسيټي چې کم دی مونږ نه کولاوي دا غوي خو تنهاګان هر یو شی چلیږي ټول زور چې کم دی سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دی
خبري غونډه تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنه په یو هفته کې د نن نه پوره نشوي نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي
مانو فضل اختر بچا خان یونیورسٹی جیسے ان سیمسٹر جی ایل یو سی سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ سوسائٹی چیئرمین فرسٹ پوائنٹ زمنگ دے زمنگ بدل تا پارلیمنٹ ہاؤس دل تے چکم دا دے چانسلر چکم ہاؤس تے کن گورنر ہاؤس دے مخ تبا من درنا کو فائنلی زمنگ دا ڈیسیژن تے زمنگ اسلام آباد تے اول تا من پارلیمنٹ ہاؤس تا مخ تا درنا کو اگ درنا زمنگ ہا کٹے پوری چیت زمنگ دا ٹول ذمہ نیو بے شی
دے جنوری پشلم نے ٹا بچا خان پو ہنتن با نے وسلوال بریت کی یویش کسان او جلی شول چ زیات تر زدکون کیو او نلس نور جو بل شول د وسلوال برید روستو انتظامیه په هنتون د نابرابر امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړې ده. زلان یوسفزای مشال رادیو پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي لای د باچا خان پونتون مشر له دندې څخه د لرې کولو یا نه لرې کولو پریکړه نه ده کړې. د جنوري پر شلمه چې پر باچا خان پونتون برید وشو نو تر هغې وروسته حکومت یوه درې کسیزه کمیټه جوړه کړه چې په خپل راپورټ کې حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د پونتون مشر ډاکټر فضل رحیم مروت ته له دندې لرې کړل شي. هلته مروت هم وایي چې د رسنیو له لارې د راپورټ له سپارښتنو خبر شوی دی او حکومت ورسره لا رابطه نه ده کړې. دی وایي حکومتي کمیټې بې طرفه نه وه. ګلایاز معلومات راکوي.
د خبر پختونخوا حکومت وایي چې پر باچا خان پوهنتون برید د پلټنو لپاره د جوړې شوې کمیټې سپارښتنو په رڼا کې د وایس چانسلر له خپلې دندې د لرې کولو یا نه لرې کولو پریکړه نه ده کړې. د خبر پختونخوا د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پر پوهنتون د برید په اړه د حکومتي کمیټې د رپورټ جاج اخلي او دا چې په رسنیو کې د وایس چانسلر د لرې کولو رپورټونه بے اساس دی ځکه چې دوی لا هیڅ فیصله نه ده کړی.
پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته کمیټه جوړه شوې او دغه کمیټه خپل رپورټ ورکړی دی. حکومت دغه رپورټ ته ګوري او د دې وروسته به څه حتمی فیصله کیږي. خو رپورټ را رسېدلی دی چې په کوم کې د پوهنتون وایس چانسلر او د پوهنتون د امنیتي چارو مشر ذمہ وار ګرځول شوی دی.
خدا باچا خان پونتون وائس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت وائی چی حکومتی کمیٹی بے طرف نوا زکا چی امنیت دا دولت یا ریاست او حکومت ذمہ واری وی. دا باچا خان پونتون برید سیڑلو لپاره درې کسیزه حکومتی کمیٹی دا پیښور له کمیشنر د مردان پولیسو مشر او لوړو زده کړو محکمې له سکتر جوړه وه. خو ډاکټر فضل رحیم مروت ګڼي چې امنیتی او انتظامی مشران خو پخپله اصلا د امنیت ذمہ واره وي. مروت وایي دا سمه ده چې د پوهنتون ودانۍ دننه د امنیت ذمہ واري د ده وه، خو وسلوال تر پوهنتون څنګه ور ورسېدل؟
د دې غړي دي هغه څوک دي هغه تاسو ګورئ. بله دا دومره خبره دا دی لکه سپوز تاسو ته موږ مثال ورکو لکه موږ پوهنتون چې کوم دی دا 200 کناله کې دی. اوس 200 کناله کې مثال یو غل په دیوال راواړې ده، دا صحیح ده چې د ننه زه ذمہ وار یم، خو هغه راغی لکه منه هغه غل شو لا مثال ټیررسټ دی، لا څوک دهشتګرد دی، لا چې څه شی دی هغه چې په دیوال راواړې دو هغه د ما دیواله پورې راورسېد. څنګه
ډاکټر فضل رحیم مروت زیاته کړه چې دی هم له رسنو خبر شوی چې حکومتي کمیټې د ده له دندې د لرې کولو سپارښتنه کړې او حکومت ورسره تر اوسه هیڅ رابطه نه ده کړې. هلته په پېښور کې خبریال او کارپو محمد ریاض د پوهنتون وایس چانسلر د لرې کولو یا نه لرې کولو موضوع ته په کتو وایي دا د مسلې حل نه دی.
یقینا صرف د وایس چانسلر لرې کولو سره دا مسله د حل نه دی، خو آیا د وایس چانسلر ته کوم ذمہ دار و اغشتو د برتو په وخت کې هغه ته دی به اختیار و که آیا هغه خپل ډیوټي ټیک کړی ده، هغه خپل ذمہ واري صحیح ادا کړی ده دغه خلکو په برتیا کې د دغه خلکو له، او که نه هغه صرف د ځینو خلکو له نوکرو ورکولو دپاره دا کار کړی دی، نو یقینا بیا هغه په خپله ذمہ واري کې ناکام شوی دی. یقینا چې هغه دې لرې نه کړی شي، هغه دې پخپله د خپل ذمہ واري احساس وکړي او په خپل ذمہ واري حوالے سره دې هغه پخپله څه فیصله وکړي.
جنوري په شلمه نیټه پر باچا خان پوهنتون وسلوالو برید کې د دوو استادانو په ګډون یو زده کوونکی وژل شوی ول.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت داوا کړی چې نړیواله ټولنه اوس دا مني چې اسلام آباد د ښو او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم پوځي عملیات بریالي دي. هلته د چارو پوهان وایي د امریکا کانګرس د ترهګرۍ ضد جګړې په ائتلاف کې پاکستان ته د پیسو ورکول ځکه درولي دي چې واشنگټن داسې ضمانت غواړي چې اسلام آباد یې له فرقه د ټولو وسلوالو ډلو ضد اقدامات کوي. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
پاکستان وایي نړۍ اوس مني چې پاکستان ښه او بد وسلوالو کې فرق نه کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو سوال په جواب کې وویل چې نړیوالې ورورولۍ د ترهګرۍ خلاف روان سربې اس اپریشن ساینه هم کړې ده. دی وایي
آپ جانتے ہیں اور اب دنیا بھی اس کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ پاکستان
تاسو ته معلومه ده اوس نړۍ هم دا تسلیموي چې د پاکستان نږدې ښه او بد وسلوالو کې څه فرق نشته. او ضرب عزب د وسلوالو خلاف یو کامیاب اپریشن دی او په دې اپریشن کې هم د ښه او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه دی شوی. نړۍ د دې اپریشن کامیابیدو اعتراف هم کړی دی او د دې ستاینه یې هم کړې ده.
یو بل سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله زیاته کړه چې پر روان شپږم تاریخ و افغان طالبانو سره مذاکراتو په اړه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا څلور اړخیز غونډه به د شیډول مطابق کیږي. د ښه او بد وسلوالو کې فرق نه کولو په اړه خبریال اسماعیل خان وایي پاکستان دا دعوه کوي چې دوی ښه او بد وسلوالو کې فرق نه لري. خو د امریکې کانګرس د پاکستان کولیشن سپورټ فنډ مت کې 350 ملیونه روپۍ په دې غرض ودرولي دي چې هغې د امریکې د دفاع سیکل نه یو سرټیفیکیټ ترلاسه کړي چې آیا واقعي پاکستان د ښه او بد فرق بغیر کاروائی کوي.
پر سو پورا سرٹیفکیٹ نہیں رہ گلی امریکہ بدا پیسے پاکستان تنور کی دا کوئلیشن سپورٹ فنڈ پر مت کے پاکستان وہ چونگ دا پیسے پکار دی زکر چے بے کور شوے چے کمی کڑی دی دا شمالی وزیرستان یا دا نور زندہ خلق واپس لے گل دی نو تو سب پورے چے کم دے نو سیکٹری ڈیفینس دا امریکی کارٹر پکو سب پورے دا غی باندے سرٹیفکیٹ نہ دے ور کڑے اور دا غی بنیادی وجہ دا چے امریکہ ماتا دا سیلی گی چے پخپلا پدے باندے کنوینس نه ده مطمئن نه ده چې آیا واقعتا پاکستان د ټولو ګروپونو خلاف ګامونه پورته کړي دي که نه دي کړي.
خو بلخوا د افغان امور کارپوه او خبریال طاهر خان وایي
په دې وروستو کې کله چې شمالي وزیرستان کې عملیات شروع شول نو هغې سره داسې ښکاري چې هغه نظر چې وړاندې به د پاکستان په اړه باندې شکونه کول په هغې کې تر ډېره حده فرق راغلی دی. او په دې وروستو کې تاسو وګورئ نو څو ورځې وړاندې د افغانستان کې د خارجي پوځونو لپاره نوي قومندان ټاکلي شوی دی نو هغه هم دا منلو چې د پاکستان عملیات د وسلوالو ډلو پر ضد باندې هغه کامیاب دی. نو اوس د پاکستان لپاره که دغه رنګې بیانونه د خارج نه راځي نو د پاکستان لپاره کیدیش دا یو ښه مثبت لکه د دې نتیجې مخې ته راشي.
یاد دې وي چې نړیوالې ورورولۍ لخوا په پاکستان د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد تور لګېدو کم چې پاکستان بیا بیا رد کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیله من دی چې له طالبانو سره د کابل د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملي اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن مشال راډیو ته ویل د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو جدیت ښیي چې د شنبې یا خالی پر ورځ په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي. خو د چارو پوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې کېدونکې څلور اړخیزه غونډه پریکنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغې غونډې دوهم پړاو ناسته د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو یې تر دوهم پړاو یوه اونۍ مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دي ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پرېکنده نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپوه محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه دې وکولی شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحد یار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د اجمل تورمان رپورټ مورید په همدې موضوع کې پاتې کیږي. ټاکل شوی چې د شنبې یا خالی پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي درېمه غونډه وکړي چې پکې بل طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې یو غونډه په اسلام آباد او بل په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیله مند دی چې خبرې به نتیجه ورکړي خو د سولې بهیر به له ننګونو ډک وي. ځینې شنونکي البته اندېښنې لري چې ښایي بهیر مثبتې پایلې ونه لري. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې دا درېمه غونډه ده چې د راتلونکي خالی په ورځ به په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر ده چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 11مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وه. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق لڅ نظر لري. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې په تیرو دوو غونډو کې خو پرمختګ شوی دی او د راتلونکو غونډې به هم ښې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې اسلام آباد کې او کابل کې په هغه کې خو تیارې تر ډېر حده پورې شوې دي. د درېمه غونډه چې ده اسلام آباد کې نو دې کې به نورې فیصلې وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دغه مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي او دې نه پس به بیا دوی کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبره وکړي او هغه مذاکراتو ته تیار کی او دغه وضعیت امید د پاکستان نوی چې هغه دا کوشش وکړي. افغانستان حکومت خو ډیر خوشبینه دی خو دا چې دا کار ډیر مشکل دی نو په دې کې به نور زیات کوشش کول غواړي.
د یادونې دا چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې شوې د اسیا زړه کانفرنس کې په دې خبره اتفاق شوی و چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په ښه توګه سرته رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټې جوړولې شي. دا د هم یادوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د تیر کال په جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ خبر وروسته د ځنډ ښکار شوی و. خو پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې له دې غونډو خوشبینه نه دی.
امریکای اعلان وکړ اوس چې موږ افغانستان وتلو ته تیار نه یو، بل دا چې اوس پورې طالبان په خپل مطالبه باندې ټینګ دي چې تر څو پورې خارجه قوه د وتلو لپاره یو ټایم ټیبل نه تیار شوی نو موږ خبرې نه کوو. دریم دا خبره چې دا دوی چې کوم خلک راوړي پاکستان خبرو ته، دا طالبان نمائندگان نه دي. د طالبان نمائندگان هماغه وو چې کوم په قطر کې کوم کانفرنس کې شریک شو، هغه د طالبان اصلي نمائندگان وو. نو کاسي هغه نقلي نمائندگان راشي او خانه پوری وشي نو زه فکر کوم چې دا خبرې بیا مخکې تلو وره نه دي.
بلخوا په پاکستان کې ځنې افغان سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې امکان لري چې نن د زیارت په ورځ د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS مشر مسعود اندرابي په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرل رضوان اختر سره وویني. د سرچینو په وینا چې په تیره میاشت کې په کابل کې شوي څلور اړخیزه غونډه کې دا تجویز ورکړی شوی و چې د ډیپلوماټانو په کچ غونډو سره سره د پاکستان او افغانستان د فوزي او استخباراتي ادارو په کچ هم رابطې پکار دي. یاد دی وی چې د تیر خالی په ورځ د افغانستان د ملي اردو اته کسیزه پلاوی د لیفټیننټ جنرل محمد شریف یفتالی په مشرۍ کې د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل هدایت الرحمن سره لیدلی وو او دواړه کمانډرانو په پاکستان افغانستان پوله د رابطې زیاتولو او د امنیت انتظامات نور په ښه کولو اتفاق کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره، د یو لیست خاورې د پاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی، بیخي غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
د خیبر پختونخوا شخصي سکولونو ټولنې مشران وایي حکومت دې ورسره د ښوونځي او امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي ځکه چې دوی وس نه لري. د مشرانو تېره ورځ په پېښور کې خبریالانو ته وویل حکومت د ځینو سکولونو مشرانو پر ضد پرچې دایر کړي دي. دوی وویل امنیت د دولت یا ریاست ذمواري وي او دا چې ریاست غواړي ځان له دې دندې مبرا کړي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ډیپټی جنرل سیکرټری انس کریم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي شخصي سکولونه په خپلو وسایلو د امنیت بندوبست وکړي، خو زیاتره سکولونه دومره وسایل نه لري چې واک تر ګیټونه ولګوي او د سی سی ټی وی کیمرو کنټرول روم جوړ کړي او یا هم لس سیکورټی ګارډز ته تنخواه ورکړي. نو باید حکومت وړو شخصي تعلیمي ادارو سره په دې لړ کې مرسته وکړي.
د هراسمنٹ زیات پہلا ہوئی، سیکیورٹی سپورٹ مونږ لا کم راکړي لکه دې تر اوسه پورې مونږ لا سپورٹ صرف دا راکړي چې سافٹ ویئر راکړي گورنمنٹ کا نا، او د دې سافٹ ویئر په تھرو دې مکمل زمونږ نه لاس اخلي چې تاسو د دې ریسپانسیبل یې کا نا. نو دا خو مطلب دا دی یو جسٹیفائیڈ طریقہ نه دا چې یار ریاست ته د هر څه نه مبرش دا ہینڈز اپ شي او دا سکولونه بند شو نو د گورنمنٹ سره ګوره هیڅ الٹرنیٹ پلاننگ نشتا. دا تاسو داسې وګڼئ چې ایجوکیشن دا
یو شخصي سکول مالک زر الله وایي چې سی سی ټی وی کیمرې لګولې دي خو د هغې باوجود هم پولیس یې پر ضد پرچه کړې ده ځکه چې بجلی نه وه او کیمرو کار نه کاوه.
یو پی ایس پس چارج کوم، گیس نی، جنریټر زه پسو چلوم، پدغه باندې دومره باسو شو هغه ولې پرشا کړ په ملکټ کا. حکومت غواړي چې یاره تاسو 20 منټ تاسو چې کوم ټیرریسټ راځي هغه بیزی ساتي کنه، نو موږ په برابر باندې مطلب امکان نه رہی چې موږ هغه مطلب بیزی وساتو. هغه لپاره موږ کوم کورونه نه یا په مالات کې مطلب ټوپکې غوښتې دي او چې کوم را سره محلي والی هغه سره کوپریشن کوي هغه واکینګ کوي ګرځي را ګرځي سکونه ګرځا پیرا.
سورج وړاندې د آی جی پولیس دفتر څخه جاری شوې اعلامیه کې ویلي شي وو چې د صوبې پولیس ټولو سکولونو ته پولیس اهلکاران نشي ورکولې. د پېښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت په دې اړه وایي
خیبر پختونخوا کې ټوټل تعلیمي ادارو تعداد 64,000 جی او زمونږ ټوټل پختونخوا پولیس نفری چې ده 68,000 جی. چونکی نفری مونږ سره کمی ده نو مونږ هر سکول ته پولیس والا انفرادی طور باندې نشو ورکول. استاد خپل چې وګورئ کنه نو دی خاطر دې وجه مونږ د پارټیسیپیټری سکیورټی ارینجمنټس کړی دي کې مونږ ایس او پی جوړ کړی ده. تقریبا 350 سکول پرنسپل او هډ ماسټرز وایس چانسلرز ډایرکټرز.
د 2014 کال دسمبر په 14 په پېښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید وروستو د صوبې ټولو سکولونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو احکامات جاری شي وو. یو ځل بیا د تیرې میاشتې په 14 نیټه د 400 باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید وروستو حکومت تعلیمي ادارو ته د امنیت نور ټینګ ساتلو حکم جاری کړو. د پېښور ایس ایس پی اپریشنز په وینا مناسب امنیتي ګامونه نه پورته کوونکي له 200 زیاتو تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد یې ایف آی آر درج کړی دي. ځلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په منځني سپښپښ 120 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com او دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15:30 او په کابل کې 15 بجې شو. عبدالحی کاکړ د خبرونو لاندې سره.
بادشاہ خان پوهنتون زده کوونکو پر یونیورسٹی د سوی برید د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو غوښتنه کړې ده. نن په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پوهنتون د زده کوونکو کمیټې مشر حضرت علي یوسفزي په یوه هفته کې دننه د یونیورسٹی د خلاصولو غوښتنه هم وکړه. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د پوځي عملیاتو پر مهال د شاو بد بسوال تر منځ فرق نه کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پیاند قاضي خلیلالله د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه. چارواکي وایي پر تورخم پوله کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د مالونو اسنادو کار درولی دی. د خبر ایجنسی چارواکو نن مشال وډي ټول چې له دې وجې افغانستان ته د مالونو وړل درېدلی دي. کلیرنګ ایجنټان وایي احتجاج ځکه کوي چې حکومت د کلیرنګ کار له تورخمه جمرک ته منتقل ور غواړي. د پاکستان هوایي کمپنۍ پی آی ای د دوو کارکونکو د مرګ د بلټون لپاره د نیم فوجي رینجرز ځواک مشر میجر جنرل بلال اخبر د کمیټې جوړولو اعلان کړی. نوموړي پرون ناوخته رسنیو ته وویل چې دا کمیټې به د پیښو هر اړخیزه جایزه اخلي. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې چې دغه پایپلاین به ترې تېرې شي. اشرف غني تېر ورځ د کندهار د سفر په معلول د پایپلاین یا نلیک په اړه له ټول ولس مرسته غواړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هېواد کې د مسلمانانو پر ضد د بیانبازۍ خلاف خبرداری ورکړی خو په عین حال کې د مسلمانانو په مشرانو غږ کړی چې د سرګریزو لخوا د خپل نظر مطابق د اسلام تعبیر د وړاندې کولو خلاف دې ویناوې وکړي. د نړۍ مشران نن په لندن کې کانفرنس کوي چې دارنګه د شام په 15 کلنه جګړه کې د ابلیز منو د مرستو لپاره $9 ارب راغونډ کړي. تمه کېږي په دې کانفرنس کې به د نړۍ اویا مشران شرکت کوي. د برطانیې هوایي کمپنۍ بریټش ایرویز اعلان کړی چې د ایران سرشار تهران ته به د خپلو جازونو تګ راتګ شروع کړي. د دې وړاندې ځینې نور نړیوال کمپنۍ تهران ته د خپلو توازونو بحلولو اعلان کړی دی. په یمن کې یو مشهور پدرون بد القاعده یو مهم مشر وژلی دی. جلال دلی دی چې د ابو حمزه په نوم مشهور دی. نن سهار وختي د جنوبي یمن په ابیمان سیمه کې ووژل شو.
خبرونه لنډیز مو له مشال راډیو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د پی آی ای په مسله باندې لیکلي دي چې پکې د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه وایي د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین د نچکارۍ پر ضد د ملازمینو احتجاج کې د ځینې خلکو وجل 13 د افسوس خبره ده او د یادې ادارې چیرمین د دې پیښې په ذمهوارۍ قبلولو له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له 2 ورځو راهسې روان د دې خلکو د احتجاج په بابله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. د قومي ایئرلاین احتجاج کوونکو ته به د دې عمل بدل ورکول او زیاتوي چې په پی آی ای کې سیاست روان دی او ځینې سیاسي ګوندونه د دې ملازمینو د دې عمل ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې که یو طرف ته په دې محکمه کې سیاست روان دی نو بل پلو د دې ادارې انتظامیه هم سم کار نه کوي چې له وجې نن ملازمین په احتجاج مجبوره شول او خبره تر مرګونو راورسېده. نو باید چې حکومت زر تر زره دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي ځکه چې دا د ملک او د دې حکومت لپاره زیانمنه ثابتېدای شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت او د پی آی ای د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټې په شمول ټولو متعلقه ادارو له پکار دي چې د دې مسلې د حل لار راوباسي ځکه چې د پروازونو ځنډېدو له وجې نه صرف حکومت ته نقصان رسی بلکې مسافر هم د پریشانۍ سره مخ دي. ورسپانه لیکي چې د هلتال دوران د پی آی ای کم 2 ملازمین ووجلې شو نو حکومت له پکار دي چې پلټنې وکړي چې دا پیښه څنګه رامخه تشوه او څوک پکې ککړ دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن ګوندونو له هم پکار دي چې په دې مسله دي سیاست نه کوي بلکې د دې د حل لارې دي ولټوي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی ورستو انتظامیه لخوا چې کومه نوې کرایا نامه جاری کړې شوې و نو ترانسپورټرانو تر دې دمه په هغې عمل درآمد ونه کړو او د تیلو د نرخونو د کمی فائده صرف د ترانسپورټرانو ته رسی. ورسپانه لیکي چې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی ولسته تر هغه وخته فائده نشي رسېده تر څو چې حکومت د لړکی خپل ذمہواریانی پوره نکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت سره دا یو ښه موقع ده چې ولسته فائدہ ورسوي ځکه چې په نړیوال کچ د تیلو نرخونه کم شوي دي. نو حکومت دې نه صرف د تیلو په نرخونو کې نور کمی وکړي بلکې ترانسپورټران دې هم د دې خبرې پابند کړي چې هغوی خپل کرایانې راکمې کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې د امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل څرګندونو ته کتنه کړې. مجله د نوموړي له خولې لیکي امریکا باید په راتلونکو کلونو کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي او یوازې یې پرې نږدي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ د اړیکو خرابوالي په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي د امریکا پارلیمان دفاعي کمیټې غړو ته د وینا په وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان کیمبل وویل چې امریکا باید له دغه هیواد سره لږ تر لږه 15 نور کاله پوځي مرسته وکړي. نوموړي وویل امریکا باید افغانستان پرېنږدي ځکه چې واشنگټن غواړي افغان وګړو ته وخت او اسانتیا په لاس ورکړي سو هغوی په خپله د وسلوالو په وړاندې د مقاومت جوګه شي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې دا مهال ځای پر ځای کړل شوي ټول 9800 سرتېري تر هغې هلته وساتل شي تر څو چې ممکن وي. خو د مجلې په خبره نوموړي په دې خبره سونه ویل چې آیا په افغانستان کې د سرتېرو شمېر له سیوا کولو سره امریکا خپل امنیتي هدفونه ترلاسه کولی شي که څنګه. ورځپاڼه د دې پوښتنې جواب په نفي کې ورکوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر لخوا د جنرال جان کیمبل پر ځای نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن هم امریکایي سینیټرانو ته ویلي چې افغان ملي ځواکونو دا ښودلو ته دوام ورکړی چې دوی پر اعتماده او صلاحیت لرونکي ځواک دي او د افغانستان په ثبات کې خپل رول لوبوي. ورځپاڼه لیکي افغان ملي پوسټ د زیاترو افغان وګړو خوښي ترلاسه ده خو په دسمبر کې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو مرکز د افغانستان په اړه یوه تجزیه خپره کړې وه چې پکې دغه دعوه رد شوې وه. د دغه رپورټ تر مخه افغان حکومت او ځواکونو په اړه کچه له ناکامۍ سره مخامخ دي که هغه سیاست وي، حکومتداری وي، اقتصاد، امنیت او یا د ولس خوښي وي. د پاکستانی خبریال احمد رشید په خبره د غشننه هم کې دی شي د امنیت خراب شوی حالت سم نه پډاګه کوي. بلخوا رویټرز خبری اژانس لیکي د بنگلاديش ته دوه چارواکو په خبره دغه هیواد د نهې پوره سره غیروسه د پاکستان سفیر د خپل احتجاج درجولو لپاره راوغوښتو کله چې په اسلام آباد کې د ډاکا یو چارواکي د څلورو ګنټو لپاره د پښتنو ګرویژنو په وجه ایسار کړل شو. اژانس لیکي له دې سره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې لا پسې کړکېچنې شوي دي. له دې مخکې د تیر کال په نومبر کې د اونیو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې وې. د هغې وجه دا وه چې په بنګلادیش کې د اپوزیشن دوه مشرانو ته د 1991 کال د جنگ پر مهال د انسانیت ضد جنایت په تور پانسی ورکړل شوه. له دغو مشرانو په پانسی د پاکستان بارنو چارو وزارت ژوره اندېښنه او خپګان څرګند کړو او د پانسی شو مشرانو خلاف عدالتي کاروایانې له تېروتنو ډکې بللې وې. اژانسی کې بنګلادیش مخکې د پاکستان برخه وه چې مشرقي پاکستان به ورته ویل کېدل خو بیا د کام پرستو د ازادۍ له کامیاب جنگ سره دغه برخه له پاکستانه په 1991 کې بیله شوه. بنګلادیش په 2010 کال کې د هغو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ لپاره یو ټریبیونل جوړ کړ چې د 1991 کال د جنگ پر مهال پر جنایتونو تورن وو. په تورن شوو کسانو کې زیاترو له پاکستانه د جدا کېدلو مخالفت ښودلی و.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی چې په هغه هیواد کې باید د مسلمانانو ضد زیاتېدونکو تبلیغاتو مخه ونیول شي. نوموړي تېره ورځ په بالتیمور ښار کې یو اسلامي مرکز ته ورغی او هلته یې خلکو ته د زغم سپارښتنه وکړه. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یوه جومات ته ورغی او هلته یې مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښته اندېښنه لري خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامته ګڼل کیږي. باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تېره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیځ کې یوه ښوونځي ته ورسید یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر راپدې خوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووژل د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښه وروسته په فلادلفیا کې یو چا جماعت د خنزیر سر په پوسټه کې استولې وو. بیا په کالیفورنیا کې له جماعت سره ډز وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوري غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبري وکړي چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لوري رد شوې. یو میاشت وروسته بیا ټرمپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالډ ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. ده وویل موږ یوه امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي، یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشکې ورسره څڅېږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشانو شغ وکړ چې د سخت دریزو له لوري د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
احمد شیبر رپورټ مورید د افغانستان کرنې وزارت په خوست کې د مالداري او بڼوالۍ ملي پروګرام پرانیستی دی. تیر ورځ ناوخته د کرنې وزیر اسدالله زمیر غونډې ته وویل په خوست کې به د دې پروګرام له لارې له څلور میلیونه ډالر واخله تر څوارلس میلیونه ډالر پورې لګوي. دی وایي په نوي لمریز کال کې به په خوست کې پر پنځلس سوه جریبه ځمکه د نویو باغونو لګولو او پر زر جریبه ځمکه د پخوانیو باغونو رغولو کار پیل شي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي چې د بڼوالۍ او مالدارۍ له ملي برنامې سربیره به د یاد ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې د کرنې د ودې پراختیا برنامه هم پلی شي. د کرنې وزیر چې د یاد وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یوځای خوست ته تللی وایي
د باغدارۍ بخش کې زر جریب نوی باغونه به ایجادېږي، او په عین وخت کې تقریبا پنځلس سوه جریب هغه پخواني باغونه چې بیا موږ کوی شو هغه اسلایکو هغې بخش کې کار کوو، چې مجموعا دو نیم زره جریب باغونه کې به کار سکل به انجام شي.
د کرنې وزیر وویل چې بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې د محصولاتو د راټولولو وسایل، کیمیاوي سرې او دواګانې په پنځوس سلنه تخفیف ورکول کیږي. همدارنګه یاد وزارت پلان لري چې بڼوال د باغدارۍ له نویو طریقو او میتودونو سره بلد کړي. اسدالله زمیر وړاندې وایي
پلان لرو چې د سل نه زیات گرین هاوس یا تجارتي سبزخانو شنه خونه جوړ کو، دویم د چرګانو د مادرستاک یو فارم ایجادو چې یو شریعه سولس میلیونه القا شوی تخمونه ظرفیت به ولري. د چرګانو د بچیانو د ایستلو یو فارم یا حچری چې ورته وایو تخنیکي چې تقریبا یو شریعه اته میلیون چرګانو یا چرګورو د تولید ظرفیت به لري. گوشتی چرګانو شل فارمونه جوړو چې شپږ سوه زره چرګانو تولید ظرفیت به لري.
د کرنې وزیر وویل چې په خوست کې د شاتو د مچیو د سلو فارمونو او د شاتو د پروسس او بسته بندۍ لپاره د یوې فابریکې د جوړولو پلان لري.
سږکال موږ پلان کې لرو چې د شاتو د مچیو سل فارمونه خوست ولایت کې د شپږ ولسوالۍ کې ایجاد کړو، او همچنان اصل یا شاتو پروسس او بسته بندۍ لپاره یو فابریکه خوست ولایت کې سږکال تاسیس کړو.
بلخوا خوست ولی حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او په ځانګړي ډول د ځنغوزۍ د پروسس او له خوست بهرنیو هیوادونو ته د سوداګرۍ د اهمیت په باب خبرې وکړې.
هیله او پیشنهاد مو دا ده چې د یوې ملي شتمنۍ په توګه د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې موږ ته ځانګړې توجه وکوئ. یو د جلغوزوی ځنګلات دي چې په دغه برخه کې لویه پکتیا او خصوصا خوست ډېر مناسب اقلیم لري، او موږ په خوست کې په دې لټه کې یو چې د پروسس یو مرکز جوړ کړو چې ټول افغانستان جلغوزي په خوست کې پروسس شي، او له دغه ځینه بیا چین او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي.
خوست والی په یاد ولایت کې د زیتونو د ونو لپاره د مناسب اقلیم خبره وکړه او زیاته یې کړه
موږ د صبروی نه نیولې بک او بیا تر ځاځي میدان ولسوالۍ پورې موږ په طبیعي توګه باندې شنه سوي زیتون هلته لرو، اما وحشي دي. هیله مدار سي د جلغوزیو او د زیتونو په برخه کې خوست لپاره اړوند ادارو ته یو هدایت ورکړي.
یاد دي چې د چهارشنبه ورځې په ناوخته د کرنې د وزیر لخوا د اتلس میلیون افغانۍ په لګښت په خوست ښار کې د میلمه کوډ باغ د بیا رغونې کارونه هم پیل شول.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو قائمه کمیټې د خبریالانو ساتنې پر قانوني مسودې بحث کړی دی. دا بل جماعت اسلامي وړاندې کړی او چې تیر ماښام ورباندې خبرې وشوې. د کمیټې غړو مشال راډیو ته ویل دوی به ژر د قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کړي او منظور به یې کړي. دوی وایي دا د پاکستان ریاست ذمہواري ده چې د ټولو وګړو امنیت وساتي، خو خبریالانو ته باید ځانګړی تحفظ ورکړل شي ځکه چې هغوی له زیات خطر سره مخامخ دي. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کی د شروع په مازیګر نا وخت د اطلاعاتو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه غونډه د پیر محمد بودلا په مشرۍ کې وشوه چې پکې د جماعت اسلامي لخوا د صحافیانو د تحفظ بل کال 2014 باندې بحث وشو. په بل کې ویل شوي دي چې د کار دوران د صحافیانو ته پوره پوره تحفظ ورکړل شي چې هغوی خپل قام ته سم او کره خبرونه ورسوي. بل زیاتوي چې رسنۍ قومي او بین الاقوامي مسلې راپورته کوي او دا په خلکو کې د شعور را بیدارولو لپاره یو خاص ذریعه ده. بد مرغه په پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ لپاره هیڅ قانون نشته او اکثره وخت صحافیان د خپلو فرایضو دوران اوجل شي او یا جوبل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د قائمه کمیټې یوې غړي نعیمه کشور وویل چې په دې بل باندې بحث روان دی او ډیر زر به یې واپس قومي اسمبلی ته ولیږي. تحفظ بل وړاندې کړی وو کوم چې هم په دغه کال په 28 اکتوبر قومي اسمبلی د اطلاعاتو قائمه کمیټې ته د نورخه کولو لپاره ولیږو. په دې اړه د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر مشال ریډیو ته وی کلی چې مشال ریډیو د بل په زن او د دې د اهمیت په اړه په اسلام آباد کې د صحافي او د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل نو هغه وی
حفاظت چې دی دا چونکې د ټولو نه یو ویلنریبل کلاس دی. د دوی سره ټوپک نه وي، د دوی سره تماچه نه وي، د دوی سره قلم وي. د دوی په قلم باندې کار کول غواړي، نو د دوی تحفظ ذمہواري د هغې لپاره قانون جوړول، د هغې انشور کول، دا په هر حال د حکومت د پارلیمنت ذمہواري ده. افسوس خبره دا ده چې د دوی پرایورټیز لسټ چې دی نو هغه بدل وي، ځکه چې د 2014 نه د 2016 پورې مطلب تقریبا 2 کاله یو بل پینډینګ او هغه هم ډېر ضروري بل په دې حالاتو کې چې په ملک کې د دهشتګردۍ یو جنگ روان دی او پاکستان په هغه ملکونو کې شمار دی چې په هغه کې جرنلسټ چې ټول نه زیاته خطره ده، نو دې ته موږ دا ویلی شو چې دا دیو لګیا دی چې د یو جرم مرتکب کی.
د صحافیانو د یو تنظیم پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسټ مشر او صحافی افضل بٹ په وینا چې تیر کال په پاکستان کې ټول و خبریالان وجل شوي او ځینې نور جوبل شوي هم دي. یاد دي د قائمه کمیټې د منظوري وروسته به دا بل قومي اسمبلی او بیا سینټ ته لیږلی شي او بیا به د پاکستان د صدر د لاسلیک نه پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سیراج ظهیر رپورټ موریده. د پاکستان هوایي شرکت پی آئی اے شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارکوونکو احتجاج نن پر 14 ورځ هم روان دی. له تیرو 3 ورځو راهیسې په پاکستان کې د دې شرکت الوتکو پروازونه درېدلي دي. د کارکوونکو ګډې کمیټې منتظمین وایي تر دې دمه ورسره هیڅ حکومتي چارواکي رابطه نه ده کړې. دوی وایي چې غوښتنې یې نوي منل شوې، تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي. محمد عمران له کراچۍ.
د پی آئی اے ویان دانیال ګیلانی د زیارت پورز مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د مظاهرچیانو سره خبرې وکړي، ولې هغوی خبرو ته تیار نه دي او هغه مسافر چې په سعودي عرب کې ایسار دي یا د عمرې لپاره سعودي عرب ته تګ غواړي، د دوی لپاره د سعودي یوې کمپنۍ سره لوزنامه شوې. 4 جازونه به په سعودي عرب کې د عمرې وروستو ایسار 2000 مسافر پاکستان ته راولي. بلخوا د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ وایي چې د نشکاري پر ضد احتجاج به هم دغه رنګ روان وي او د زیارت د ورځې پورې که د وجل شو کارکوونکو مقدمه درج نه شوه نو دوی به بیا خپله مخکې تګ رٹا کی.
اگر ایسا نہیں ہوا تو صبح سے ہم اپنا جو بھی لائے عمل ہے وہ آپ کو صبح بتائیں گے.
بلڑخت رسین اعلی وزیر کو صوبائی اسمبلی کی خبروں پر وقت ویلی چی دو کارکون کو دو وجنی دو پیخی پلٹنی پیل کری شوی او کم مظاہر چیان غواری چی عدالتی کمیشن دے جوڑ شنو بھی ورطا تیار دی.
وہ انویسٹیگیشن ہماری پولیس بھی کر رہی ہے.
دیوائی چی پولیسو پلٹنی شروع کری او کپ پولیسو دو دوی باور نہیں نو دو عدالتی کمیشن لپارا با چیف جسٹس تخت لکل کی گی. بیادا حقا خوخدا چی دو عدالتی کمیشن لپارا سوک ٹاکی.
جسٹس جس کو چاہے ان کو اپوائنٹ کر دے.
د پی اے احتجاج رستو کا سہم خلق دستون سر مختین بلخوا شخصی جازون پلے کرایانی یو پدو زیادتی کڑی چل قبل خلقو دا ہوائی ڈگر پر زیر ترڈے رہا تھا ریل گاڑی پلور تک شروع کرے. اس رسم دا سول ایویشن یا الاسی ہوا باز ویاند آفتاب گیلانی دا چارشمبے پورز سرکاری ٹی وی سر پر خبروں کی ویلی دو یہاں سے کئی چی مسافر و تاسانتیا پیدا کی اہم دل پا رہے دا پاکستان دننا بیلا بیلو جازون تا دا زیادت شمیرے ویلی دی. ایئر بلو اور شاہین جازون تویلی چیاغوی خپل معمول نزیات جازون ہو چلی ولی دے سر یواز شل پینزه ویشت فیصد مسافر ولل کی گی خو کمونگ دا نڑیوال جازون سر هم خبر او کو نبیا بشاو خوا اویا فیصد پوری مسافر ہوتا اسانتیا ورکول ممکن شد. د پاکستان د بیلابیلو ایئرپورټونو په ویبپاڼو خپاره شوي معلوماتو تر مخه د پی آی اے ټول جازونه منسوخ کړي شوي او یوازې په دوو ورځو کې لږ تر لږه سل جازونه نه دي الوتي چې پکې د پاکستان بیلابیلو ښارونو په شمول دوبۍ، چین، جده، دوها او کوالالمپور ته تلونکي جازونه شامل دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د پیمان په نوم د یو نا دولتي سازمان په مرسته لوله سرای اخلي چې د صوبې لومړنۍ زده کړو ښوونځیو په نصاب کې د سولې په موضوع مضمونونه شامل کړل شي. په دې اړه د سازمان له زده کوونکو، استادانو، د خبریالانو مرکزونو او خبریالانو او د بلدیاتي ادارو له استازو سره خبرې کوي او د هغوی رایه معلوموي چې څه ډول مضمونونه باید د سکولونو په نصاب کې شامل کړل شي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
غیر سرکاری تنظیم پیمان د صوبې د حکومت سره د مشورې وروسته د عوامو نه رایه اخلي چې د پرایمري سکولونو په نصاب کې د امن او برداشت په موضوع مضمون شامل کړي. دغه تنظیم سکولونو، حجرو، پرس کلبونو او بلدیاتي نمایندګانو سره ملاویږي او ورنه مشوره اخلي چې ګنې دغه مضمونونه دي کوم رقم وي او د برداشت لپاره پکې هم باید کوم کوم مواد شامل کړي شي. عالمگیر خان چې د ویلج کونسل د رشکه شو قدر ناظم دي هم دغه تنظیم والو سره ناسته کړې وه.
ماندی چې دوی ته په نصاب کې چرته د امن په حواله روان شي نو که هغه ماشوم زما کور ته راشي نو ظاهره خبره ده چې مور ته به وایي چې نن په سکول کې ما دادا مو ویلې خو ما ته ویلې چې ته په کلی کې په ملک کې د امن کوشش کوه نو بهتره خبره ده چې شامل شي زما خدا ملګرتیا راس.
مکمل شوی چې تر کومې پورې د تعلیم لپاره ښې پالیسیانې نوې جوړې شوې او د امن مضمونونه په نصاب کې نوې شامل تر هغې زموږ ماشومان ترقی نشي کولی.
په تعلیم کې چې کله ترسته شي نو هغه وخت کې مونږ ټوپک بیټ ټوپک کوو خو مونږ دا ونه وی چې مونږ قلم راوالو مدرسې ته لاړ شو قاب قلم نه ویلې کنه نو دا نن چې مونږ روسته یو په شا روان یو نو دا واحد دغه یو خبره ده چې مونږ تعلیم نه کړی شو پښتنو هغه تعلیم نه کړی شو چې کوم په پنجاب او په سندي کې وکړی شو.
بیا مې د امن تعلیم په نوم په دې پروژه کې کار کوونکي د پیمان تنظیم نماینده طارق خیوم سره خبرې وکړې.
د دې بیسک ایم دا دی چې په سرکاري نصاب کې په ګورنمنت کریکولم کې چې کوم دی اسباق کې د پیس ایجوکیشن د امن تعلیم په دغه سره چې کوم دی مواد شامل کړی شي. مونږ په مختلف کالجز کې اسکولز کې چې کوم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ سره مونږ چې کوم دی د باره کې خبر وکړه چې هغه چې کوم دی مونږ سره سم مدد کولای شي چې د امن تعلیم چې کوم دی د نصاب حصہ جوړ کړی شي.
ته طارق قیوم په وینا چې تر دې د مهاوی د څومره خلکو سره خبرې کړي اتیا نه تر د 90% پورې خلکو د امن مضمون په نصاب کې د شامل ولو رائے ور کړی ولی لس فیصدی خلک خاموشه پاتې شوی. دی وای دغه پروجیکټ چې کله هم مکمل شي نو رپورٹ وای صوبایي حکومت سره شریکولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هغه صوبه کې د خلکو تفریح لپاره پارکونه، ژوبڼ یا چړیاګر،
د لوبو میدانونو او سینما ګرونه جوړوي. نوموړي تیره ورځ په پېښور کې د ژوبڼ بنسټ ایښودو پر وخت وویل پښتونخوا ترهګرۍ ځپلې صوبه ده او پکې د خلکو سیل او ساتیری ځایونه هم نشته. شبیرجان معلومات راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا ده چې د پېښور د خلکو لپاره د سیر او تفریح لپاره د ځای د نشولي له کبله د دې خلک نورو صوبو او نورو ښارونو مخه کوي، نو ځکه د دوی حکومت هڅه کوي چې نه یوازې دلته کې د خلکو لپاره په خصوصي توګه د کورنو لپاره پارکونه د تفریح ځایونه بلکې چوړیاګر د نوې طرز 3D سینماګانې او د خوراک ځایونه یا فوډ پارک هم جوړ کړي چې ورسره به خلکو ته هم دلته په خپل صوبو کې نه یوازې د سیر سپاټې ځای میلو شي بلکې تر ناوخته پورې به هم خلک د خپلو کورنو سره دغلته کې تللی شي. دا خبرې دوی پرون په 3 جنوري پېښور کې د خیبر پښتونخوا اړمبي چړیاګر د بنیاد اخادو په وخت مطبوعاتو سره وکړي.
پشاور اور خاص طور پہ پختونخوا دہشت گردی سے بہت متاثر رہا پچھلے 10 سالوں میں.
پیخور اور خصوصی طور ٹول پختونخوا 13 کالو را سے طرح گرے ڈیرا زپل دا خلق تہ پیخور نہ اسلام آباد لاہور اور نور خارون تا د تفریح اور سیر سپاٹی را پارا مخ کوی اور دل تک د ماشومان د بوتل زینا ہم نشتہ دے. زمون پورا کوشش تے چکم خلق پیخور ہم پری خو دے حق ہم واپس راشی اور دل پار دلتا ماحول جوڑ کلو. دین علاوہ کم 3D یا د جدید ٹیکنالوجی د نوی سینماگان دی هغه به هم دلته جوړو چې خلق تنور خارونو پزې هم دلته کې خپل کورونو سرزی او دغه نه خوند خلی. د سره سره د لوب میدانونو او پارکونو باندې هم کار روان دی چې ور سره به دلته خلکو کې خوشحالي هم راشي او د پیښور د خلکو لپاره هم د شپې نه وخته د تلو لپاره ځایونه وي.
د
خیبر پښتونخوا د وایلډ لایف یا ځنګلي ځناورو د محکمې مشر افسر علی شاه د دې منصوبې په حق باندې مشال لیډو ته وایي
پروګرام دی وخت کې دا موږ په 3 فیزز کې کوو. فیز 1 دی وخت کې کوم امپلیمنت کیږي دا تقریبا 129 ملیون روپو پروجیکٹ دے 29 ایکڑ ایریا ردا ایریا چونکہ منگتا مفت ملا شوا دا فارس کالج مکا ودا منگتا مفت ملا شوا نو پڑن بی فیس کر دی نے چار چاپیر چار دیواری کول دی پدی کے لس کے جس چکم دی غٹ انکلوجر دی دکم اینیمل چکم دی چکم چوا خخری دی ادی کے تقریبا یو کم شپے تو مختلف برڈ دی لاگی دے پربدی کے جس جوڑی گی او دی کے چکم دی یو فوڈ کورٹ یا ریسٹورنٹ اب جوڑی گی تقریبا دا 3 کال دی ہو انشاءاللہ کوشش تم گزار جدا منگزر تر تر پورے کمپلیٹ کو کوشش دا چ جولائی 2016 نمنگ فیس 2 چکم دی لانچ کو پے کی بیا دل تے دفتر جوڑول دی سٹاف تے پارا ریزیڈنس جوڑول دی
نوموړي زیاته کړه چې چړیاګر مطلب یوازې د ځناورو سیل نه دی بلکې ماشومانو او ځوانانو ته معلومات ورکول سیلګرۍ ته وده ورکول او د ځناورو نسلونه محفوظول دي.
د زو یو مقصد دی چې کم ځناور ختمیږي کنه چې د هغې موږ کیپټیو بریډنګ وکړو. دویم دی چې خلکو ته اویرنس ایجوکیشن اینڈ اویرنس میلاو شي. دریم ریکریشن فیسیلیټی ده او څلورم ریسرچ دی. نو د زو صرف دا نه خلکو ذهن کې خبرې د زو غټه څلور دغه دي دا څلور واړه چې کله چوکیږي هله مسله حل کیږي که دا څلور واړه نه اصل کیږي دا زو نه دی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې قبند ویلی چې د چړیاګر جوړولو دا منصوبه د 3 کالو ده. ولی دوی تمه څرګنده کړه چې 1 کال کې دننه دننه به دا چړیاګر جوړ کړی شي او د عام ولس تسهیل لپاره به پرانستل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له دې سره د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای شبیر رسیدلې دي. عبدالحی کاکړه د دې محل د خبرونو لنډیز یو ځل بیا ورو
د بچا خان پونتون د کونکو پرونستي د سیوی برید په لټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو غوښتنه کړې ده. نن په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پوهنتون د زده کوونکو کمیټې مشر حضرت علي یوسفزي په یوه هفته کې دننه د یونیورسټي د خلاصون غوښتنه هم وکړه. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د پوځي عملیات پر مهال د شو او بد وسلوال ترمنځ فرق نه کوي. دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه. چارواکي وایي پر تورخم پوله کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د مالونو اسنادو کار درولی دي. د خبر ایجنسی چارواکو نن مشال لیډو ټول چې له دې وجې افغانستان ته د مالونو وړل درېدلی دي. کلیرنګ ایجنټان وایي احتجاج ځکه کوي چې حکومت د کلیرنګ کار له تورخمه جمرک ته منتقلول غواړي چې له وجبه یې په سلګونو کسانو کې روزګار شي. د پاکستان هوایی کمپنۍ پی آی ای د 2 کارکونکو د مرګ د پلټنو لپاره د نیم پوځي رینجر ځواک مشر میجر جنرل بلال اکبر د کمیټې جوړولو اعلان کړی. نوموړي پرون ناوخته رسنیو ته وویل دا کمیټې به د پیښې هر اړخیزه جاج اخلي. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې چې د دغې پروژې پایپ لاین ترې تېرې شي. اشرف غني تېر ورځ د کندهار د سفر پر مهال وویل د پایپ لاین یا نلیکې په اړه له ټول ولسه مرسته غواړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې مسلمانانو پر ضد د بیانبازی په خلاف خبرداری کړی دی. نوموړي په عین حال کې د مسلمانانو په مشرانو غږ کړی چې سخت دریځ لخوا د خپل نظر مطابق د اسلام تعبیر د وړاندې کولو خلاف کې ویناوي
وکړي. د نړۍ مشران نن په لندن کې یو کانفرنس کوي چې دارنګه د شام په 15 کلنه جګړه کې د غزوونو د مرستو لپاره 9 ارب ډالر راغونډ کی. کومه کې چې د نړۍ اویا مشران په دې غونډ کې ګډون وکړي. د برتانیوي هوایي کمپنۍ بریټیش ایرویز اعلان کړی چې د ایران سرشار تهران ته د خپلو جازونو تګ راتګ پیل کړي. له دې مخکې ځینې نورو نړیوالو کمپنیو تهران ته د خپلو پروازونو بحلولو اعلان کړی. په یمن کې یو مشهور کډرون برید د القاعده یو مشر وژلی دی. جلال ولیدی چې د ابو حمزه په نوم مشهور دی نن سهار وختي د جنوبي یمن په ابیان سیمه کې ووژل شو.
د خبرونو لړیز بل عبدالحی کاکړ واورېده. له دې سره د مشال راډیو نننن ساعت خپرونې پای ته ورسېده. که پر همدو څپو پاتې شوې نو د امریکا غږ دیور راډیو خپرونې به په 45 سکنډو کې واورېده.